سلامونه لګر می مخکې لاس په جدي زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص توایم.
ایران وایي راتلونکي اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشمه پورس په خبر پاڼه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو ته اجتماع غونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. خبر پاڼه کې هم درز ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوري چارواکي، د سیمه ایزو سازمانو مشران او د څوارخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمه اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات فکری او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګران شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوې دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ دېرش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکنۍ عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور ماجر ورګ دي کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د روان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیر کرندیکر د دوشنبه په ورځ له خبریالانو سره په یو مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکن نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ایزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاست کړه د دوه د تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اشمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحده ایالاتونو د سفارت چارلز دافيري د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیشنه وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شزو لپاره د ژوند فضا محدود شوه ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې لشپژم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ ږغ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندیښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي.
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
ک طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه و سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشورې چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاوه چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي ورسوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهیږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنی په دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره بدی کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغه ستونزو او خندونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون لاري د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنۍ حقوقونه څخه به برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میړونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې موتات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ماشه اخست په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و، ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی او ما مور نه دلوده زلمور یو نیم کلنه پاتې سم له پلاره 15 کلنه یتره په کور کې لوی اسوم زه ته ورکړی او ما یو کال ونی لید صدا څوک د زی چاته ورکړی زه می تر ورکړم د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ نیو دای راغی ما ولید نو د ما انده د ما ژوند تبا کراته متاسفانه موتاد ډیر رنج می په دنیا کې ولید ډیر دا اوس هم وینم اوس فلانه په دې شرایطو کې
څه وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی
هغه وخت کې پوسم چې موږ ماجر ټولون ایران ته لاړو چې بیرته راغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه دا ذاتی نه د ما میړهسه نیم ته خرڅ راکړه نیم اصرف دغه 15 واړه اولاد ما خپل وروزله خپله مې زحمت وایسته خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم تر مې اتم سم کې وم بیرته مې مکتب شروع کړ شپې مې ویلې نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره ورته پلار سوم مور سوم
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول څنګه پوسولې
وزه هغه وخت پوسم چې دای موته د زده د څلورو بچیانو چکتنه وم زه وخت پوسم چې دای موته اول کې و چرته وهله اما د سه موته نه و د وخت ته پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړو بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پختنه نه وکړی دا سړی څامل لري
نه که پختنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده پختنه نه وکړې مقصد واري کړه مسجن مقصد لړه واري کړه
بیا تاسو را دي د میړ بار خور سره قامو وهله ټکولې چی کول
ډیر خراب بار خور دی سره کو ډیر نه ځون په کډاونو کې تیر څه همیشه به جنگ کوه همیشه به داوی کوله بانا به کوله پارچ باندې شه به لکور وړل خرڅول به ماشومان به دی ما وهله زبې وهله ما نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځون می تیر کړای واقعت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای خپل غم سره شریک
دي نه هیڅوک مې نه دلوده یو ماما مې ماما مې مرسه ما هیڅ چا دې ما لاس نیوای ونه کړ هیڅوک نه و چې ما تکیه پی کړی و غیر خدای پاک نه نو خپل مې منډې کولې خپل مې مات کا او خپل مې درس ویلې خپل مې د اولاد وروز فقط مړې لالارې دې خیاطې لالارې دغه پېښه ما مخ کې ونی ولا چې فقط دغه مې وکړ چې ما درد ډیر تیر کړ او زه دغه کندې نه ما زه سي تیمان نه ما وخت سره ډیر ما ته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد دلایدا زه دې نور لزړه ناراضم
کله چې خپل خپلوان کور ته ورتللې تبي خبره ده چې هغه په دې پیدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تاسو سره څنګه و
سم سره چې هم راسته و نکړه فقط خبرې به کولې مثلا رشخان به واه دي ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاو ډیر به دي ما په اولاد بد تاثیر کاو روحان به دوی نارام او همیشه به راته لموري دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلق تانی راکې خلق به ډیر تانی دي ما اولاد ته ورکولې ما ته په مجلسو کې مخامخ یل کېده ما وزن تیر او څه به ملینو د مونږ خلق سي دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده دا ته هغه کسان چې درس او تعلیم کړی و غوډی لایلی راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګلانه کوله واقعتا د مونږ خلک هغه یو متل دی وای وای مول لیدای نسی وګی ته ورکولای نسی د مونږ خلک دغه خاصیت لري
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې موتاد دا رقم پیغورې درکوه
او پیغورې راکاو چې پلانې ځای کې مې ولید پلانې ځای کې ناست و او داسې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې باوي ما به ډېر رنج وړ اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده مګر مجبور وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هیڅ وخت د سې کار ونه کړ چې لاس می چاته وکړي زه چانه می قرض ونه غوښتي موږ په خپلو کې ډېر شتمن و اما ما له چانه قرض اته ونه غوښتي ما خپل ځول مخ کې بوت له خدای پاک ناراضي ما شکر ده چې یعنی که دغه وسم ز ژوند ډېر په مشکلات تیروم اما لاس می چاته وګد نه ده خپل کولای سم رفلارما کورسونه لارما موزشی دغه خو زی را سره د انجونی را سره زه واقعت سره په دغه انجونو سره ما سره د افتخار پکوم ما تم خور دی امور دی اما د خبره خپل می دی
bale دای تاسو میړه بچ کور سره ته بیرون به نشا کړو خالی به سره قام سروازه به سره قام چیرته کې ناست
خالی د سیو چې یاره بلړ شلش په بدای نه و شلش په باد براغی باور وکیا چې اتا کاله به خزنده کړي و خزنده دا به میامم ته ولېګه پیسې به می ورکړي لاړ به امام ته یا به می ماما ته یلی یا به می بل چاته یلی چې دا بوزه امام ته به بوت سر به پی جوړ ک کالی به پی وست کالی به چې بیرته راوړ کالی به ما سوازول هغه د منځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به کړي و داسې خزنده به کړي و اصلا ایران پاتې و مڅ زه څه وکم همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاک خدای خدای می دل دې سړی نه ذاتی خلاصه کا یا زلاله سم یاد دی خدای مړ کا اما مړم نسته مجبور سم ذاتی می خطې واخسته جدا سومتی
خط دی چنگه وقت آسانه و سخت و قبلوه چنگه که زکر افغانستان که دا مسئل سخت دی؟
دیر سخته و دیر ما تا مشکله و دیر مشکله و دی تقریبا وکاله لار ایران تا ایران تا چی لار بس ما غیابی تلاخته وقت ما دولت تا مراجعه وکره چی دری کال پا شریعت که دی چی یعنی نفقه خپل اولاد تا یا خزی تا چو کرنه که باید اغا غیابی تلاق وخلی بیا دری کال خودی ما نو وکاله تیرسو وکاله باد بیا زلارن تلاق میتی وقت
طلاق دې څنګه واخسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
وو خود وړ منلو وړ و کنه و دی چې راغی ذاتي محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا چه یې کوي نو دی خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا د ما اولاد چه خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یوه ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې ومه لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
وو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیسته ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وه نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنی دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامغېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا ده چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم بارداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څې دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکوه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی د جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته زه ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د عقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یوه جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده، اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغسې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشایي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دو پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له مونږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. نو په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره او کړه چې مېرمنې په کور کې ناسي دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې، ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسې متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغوی باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ تاسو یو کنه چې خزړې طلاق ورکول شي، خو بدیلی د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي، له موږ طلاق وي، اغه له موږ خلع وي. نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یې په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول، یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته ده. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند دې څنګه دی، کورنۍ ژوند دې څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکه، چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه. نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اس په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي، ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بنشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل او دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپشاپ دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي. نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یو وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي. کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي، د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي، بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي، هغه که په هر حالت کې وي بس، نو په دې راغلی ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي، دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یو ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري، بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ته ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری و پلټ چوک تي ځکه خبرې چې څوک پښنې ملګری وګوره ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ و چېړي شاوخای و چېړي کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او یو څوري سرکښيني غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه کو امکان ولري او خره مخکې چې دی اجلا و کې تلوار و کې او پټ سترګ باندې پریکړه و کې یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب مې راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور و وتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کې چوه نو سره کور و وتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا کله خو مخه غرو ني یا مثلا چرسي یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای هغه نس کوي چې نس مور کې نس کوي چې په ځان کالي برابر کې نو چې په دې په غاړه کې شوم لودلې زه اولادونو لودلې نو په دې دا څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلې هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړ کړي او د لور وښکې ورپاکي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شميره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زرخ خوال وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو میرمن مهرابی خ پروانه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمانه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم تلور میاشم درو میاشم کابل ته تللی و میشت سوی و نو دا ماشم تو خوژی او ترخی با و ما دواری خوژی یعنی دا وقتون می کابل که تیر کردی کرشی در تو ما کابل سردی را مین او انس می نیولی دی نسبت و کندهار تا پا دی خاطر کندهار تا بسر پا ملمسیات لوز گولسه میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواست نه تشریح کوم چې د هغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري خو د هغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که وایم دوی تور علته د پخوا سمیشت ونو علته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کال او هلته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه وو یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل و په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنې ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه وو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی اول ته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح سهرمان د اوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانهته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبره ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واځي خبره ده چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک وو خصوصا نه پېژم زه خو ما دغه کابل ملیدلې کندهار ملیدلې یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتي د او دا د واغه د نو بس ته خدای او پلمغ غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندرې سم کان نه لري کرشیا او هم مات اصلا هغه په اصلا سندرې زیا به خې شروع کړي د وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسیا جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه د سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندری وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندری شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرست در سره کوم، زه در سره دریجم. اغه می ملګری سویلا جان از غری و ترنن پوری، یعنی اغه ما سره اوجا پوجا کار کوي، یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دی، نه پېژم برابر ول دی، ډیر کسان دي چې ولار ته دی برابره کې یا تشویق دی کې بیا ولار سي پار دلیل چی خو سویلا جان ترنه پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندر پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره و څنګه مو په کار پیل که، او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پیل که؟
امکانات خو کرشا و ما هغه وخت هم ما سره کم و، خو دغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جان د استودیو کافره تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې او ما ته ډیر نږدې ده، اوس می ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری می دی. د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی په استودیو کې. نو اوله سندره می په استلاله د په 2013 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیری سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زمزم ما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه و. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی، تکراری هم بولی، کاپی هم بولی، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل واوریدل، نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي؟
طبعا چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخي سندرې کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اشنا بی دخو هر وقت زما اشنا آسیه جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې ممیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومیلیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوقونه د ښې شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوند هم ترې اخلم په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلا دي بیخي سره بلې یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي اغه د شیر نویات مې کتلې چې غمجن شیر دی د خوشي شیر دی مثلا د یو رابطه لري مثلا د پسرلی سره یا مثلا د یو موسم سره دی یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره هتا نو پاره دلیل مې بیا شیر راخستې دي د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دي او مخکې مې یاد کله چې دې په اصطلاح شعوري د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخاب وما
آسیه جانې ک په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي می په سلاک په استودیو کې می تقریبا ندانی کلاس باندې په استودیو کې ثبت کړې دي او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلې دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې می دول سندري ویلې دي طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په اصطلاح سبتولې کار پر کولې او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندري به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې ترلاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری دا خو که تاسو پام وکړئ بعض سندری محفلې دي چې هغه د خوشحالي سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کیږي یا ځوانان اته نو څه کوي یا پیغلی مثلا ورته ګډیږي دا یو جلا سبتی بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړی دي یعنی د موسیقي د نوې الو سره نو کریشیا ورته ما د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکې یا لیدونکې هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړی دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړی دغه شعر یې یاد کړی موضوع یې یاد کړی او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل ښه دینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندري وایي صحیح دی یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کیدا وکیاغه وکیاله مسافر سماله لاله میولاړي دا دی هغه سي واغه چې دی هغه ټول په تکراری د پدغه دوره مو کې په ددراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی ترې جوړ کید هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندري چې دی هغه ټول شیرونه دی اغه ټول اثرونه دي
د ورستۍ سندرې په اړه مو کلک معلومات راکړي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره وایي
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده اغه هم د لوستو کسانو ته د دې کسانو ته چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي. مګم چې ګورې دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده. او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پرې جوړه کنه او شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي. او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي، په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه. یعنی دا موضوع دغسې کړی ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستي سړی کوي زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد و دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړ کم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې. یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یې لرم دغه شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعیا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغه څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره غواړي شریکې کړي او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز تاول سندره ما اول چه زما ذات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوا خوځیدم نړیدم نراته ډاډا چا بهاله نشوم سیوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اوږه د ورور زړه مې د مور په نشه پخپلو وینو کې پخپلا شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزا دور قبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
لیک می ویل چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونو مترګات کله بیا موږ ځنګل کې د زمینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمن د پولې چې وخت د خیدغه یو په دنګل کې لارې د لیسه په اروپا کې نه خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین ټول نه نو چې دلته دې سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور د نور لهجو پښتانه څو ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غ فکرل ما اخر چې د سندر خلاصې ده لازم سترګې و پړسېدلې نو دا غ مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرواله ځکارېش مې ټول خرابې دي
ډیر زیاته باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتور ورسو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا باندې کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه کوي چې اور ټول چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه څو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به ها بڅو کوټا کی زما خاوند زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلنګ خطلې ماتنه راغوري ځکه هغه و هم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی دیر